دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د سه شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د نتایجو د اعلان پر اساس د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شوی دی. د افغانستان د ټاکنو د کمیسون مشر هوا علم نورستانی د سه شنبه په ورځ د ټاکنو نهایي پایلې اعلان کړې.
محترم محمد اشرف غنی را که به تعداد 923592 رای معادل 50.64 فیصد آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
جمهوری اشرف غنی په انتخاباتو کې خپل برای د ولس او د جمهوریت برای وبله.
پس من پیروزی را، پیروزی مردم را برای مردم تبریک می گویم و من حیث خادم اول این کشور با تیم متحد ما لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه از حقوق حقی مردم افغانستان دفاع.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه مشر عبدالله په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی د بری له اعلان وروسته د انتخاباتو پایلې تکلبي وبللې. ښاغلی عبدالله په کابل کې د خپلو پلویانو په منځ کې اعلان وکړ چې د ثبات او همګیری ډله به د شفافو بایومیټریک شو رایو پر اساس په انتخاباتو کې بریالۍ ده او موږ خپله بریا اعلانوو، موږ هم شموله حکومت جوړوو.
نتیجې را کې امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات، کودتا بر مردم سالاری، خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود، از اساس، از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی می دان.
نموری د نوی حکومت د تشکیل پر خپل خبره دوور تکرار کړه، خدای نه ول چې کله او چیرته اعلانوي. په ترکیه کې د 2014 کال د ناکامې کودتا ورسته شپږ سوه پنځه نوي کسان د نیولو امر جاری کړ سوی دی، چې پکښې یو سل یو د ملي اردو پوځي افسران هم شامل دي. اسوسیټیډ پرس خبري اژانس د ترکیې د دولتي خبري اژانس پر حواله رپورټ ورکړی دی چې حکومت یو سل اووه پنځوس پوځي افسرانو د ګرفتارۍ امر جاري کړی دی، چې یو سل یو کسان یې اوس هم په پوځ کې دنده ترسره کوي. حکومتي چارواکو ویلي چې دغه افسرانو ته په 2014 کال کې په ترکیې کې د ناکامې کودتا پر تور د نیولو امر جاري کړ سوی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویاند ویل دی چې د روسیې او ترکیه ترمنځ د سوریه په شمال لویدیځ کې د کړکیچ په اړه جاري خبرې د انکرې د پاره د اطمینان وړ نتیجه نه ده ورکړې، خو دواړه اړخونه په دې قانع سوي دي چې خپلې خبرې به جاري ساتي. د ترکیه هیئت په ماسکو کې د روسي چارواکو سره دوې ورځنۍ خبرې ختمې کړې دي، او د ترکیه جمهور رئیس ویاند ابراهیم کارن ویل چې دواړه اړخونه په دې قانع سول چې بیا به سره ویني. بلې خوا، د روسیې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد خپل ملت ته په وینا کې ویل دي چې هڅه کوي چې د هیواد ټولې سیمې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راولي. د سوریې پوځیانو په حلب او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر ضد بریالي عملیات ترسره کړي دي، خو د دوشنبه په ورځ د ترکیې د سرحد په شل دېرش کیلومترۍ د حلب ښار په شمال کې د روسیې او د سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څو ملکي کسان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې روان میلادي کال د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سوریې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 299 ملکي کسان وژل شوي دي. د چین د ناروغۍ د کنټرول مخنیوي ادارې مشر ویل دي چې نوي وایروس باندې اخته کېدو پیښو کې کمی راغلی دی، او د چهارشنبې په ورځ دغه لړۍ ادامه درلوده او 1,095 پیښې ثبت شوي دي، او 1,386 خلک د مړینې راپورټ هم ورکړل شوی دی. تر اوسه په چین کې 4,015 کسان په دې وایرس اخته شوي دي، او 2,004 کسان ترې مړي دي. جاپان هم ویل دي چې د کروز په کښتۍ کې 542 کسان چې په دې وایرس اخته شوي دي، په دغه کښتۍ کې 3,200 مسافر او د عملي غړي سپاره دي. دغه کښتۍ کرنتین شوي، او د مختلفو هیوادونو مشران هڅه کوي چې خپل اتباع ورڅخه راوباسي. په دې وروستیو کې آسټرالیا خپل اتباع د رایستلو لپاره هڅې جاري شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی وایي چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو له امریکایي ځواکونو سره د تاوتریخوالي د کمښت په اقداماتو ګډ کار کوي، چې څنګه او څه ډول افغان ځواکونه د تاوتریخوالي راکمول عملي کړي. او د بلې خوا د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې د تاوتریخوالي راکمول به په راتلونکو 15 ورځو کې پیل سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان رپورت.
د تاوتریخوالی د کمښت په موده کې د افغان ځواکونو اقدامات هغه څه دي چې امریکایي ځواکونو سره پرې کار کیږي، چې څنګه افغان ځواکونه بیا عملي کړي. ولسمشي معنی چې د تاوتریخوالی راکمېدل غیر عملي بللي اوس سره موافقه ده. د تاوتریخوالی کمښت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې تر هوکړه لیک مخکې یو اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان ځواکونه د تاوتریخوالی د کمښت په میکانیزم هم کار کوي.
د تاوتریخوالی د کمښت هغه میکانیزم او پریک شکلسته چې زمون کار به خو زمونږ امنیتی او دفاعي ځواکونه یو ځای د امریکایي ځواکونو سره کار کوي. پر دې چې څنګه وکولای شو اول دغه دورې کې هغه اقدامات چې لازم دي هغه لاس لاندې ونیول سي، او دوهم هغه میکانیزم د نظارت څنګه تقویه شي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي بیا وایي د تاوتریخوالی د راکمېدلو لړۍ به تر راتلونکو 15 ورځو پورې پیل شي.
تا 5 روز آینده مرحله کاهش خشونت که به اساس توافق ایالات متحده امریکا و طالبا صورت میگیره آغاز شد. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و پلیس افغانستان کاملا آمادگی داره برای از این مرحله.
مرک چی پلاوی چې له هم افغان حکومت نه دی په ډاګه کړی، دا پلاوی به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړه لیک وروسته له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات په مخ ویسي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وید عمر وایي حکومت به د دې پلاوی صلاحیتونه وټاکي او شمیر به احتمال 15 یا شل کسوي. وید عمر وایي دا اونۍ به ولسمشر د سولې په اړه په سلام شروع بوختوي.
یعنی د مذاکرې په اړه لوی سیاسي تصمیمونه په قوي احتمال په کابل کې ونیول شي، او مذاکره کوونکی ټیم به سیاسي تخنیکی مسائل د مذاکرې په میز په مخ وړي.
خو د پلاوی د صلاحیتونو او واکونو په اړه ځینې پخواني چارواکي اندېښنې لري. پخوانی سیاسي معین جاوید الدین وایي مذاکره کوونکی پلاوی باید تر شا قوي سیاسي ملاتړ ولري. هغه ویل د طالبانو سیاسي مذاکره کوونکي چې نږدې یو نیم کال امریکایي پلاوی سره مذاکره کړې اوس ډېره تجربه لري.
مهمه دا ده چې د ثقل مرکز کابل وي، نه دوحه او هم اوسلو، نه هم مذاکره کوونکی هیات. هر څوک چې په هیات کې وي باید قوي سیاسي ملاتړ ولري تر څو په قوت خبرې وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په یو ناسته کې امریکایي څېړونکي برنارد روبین بیا وویل چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید اساسي اجنډا د جګړې پای ته رسول وي.
لومړی اجنډا باید بشپړ اور بند وي. په بل معنا د بین الافغاني مذاکراتو هدف یعنی د جګړې ختمول دي. له طالبانو سره د مذاکرې هدف باید دا نه وي چې څنګه په افغانستان کې حکومت ولي وشي،
بلکې چې د هوکړه لیک لاسلی کروستا او بین الافغاني مذاکرات وړاندې به 15,000 طالب زندانیان خوشي شي. افغان حکومت په دې اړه نظر نه ورکوي، خو وای د زندانیانو سره چلن به د قوانینو په اساس وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په اړه د مشرانو غونډې ورستی ورځ وه. د غونډې برخوالو له کوربه هیواد څخه غوښتي چې د کډوالو لپاره ډیر څه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په افغانانو ژغ کړي چې د سولې لپاره یو موټی سي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د 40 کلن مهاجرت په مناسبت جوړه شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان د مهمو اړخونو ترمنځ سوله ډیره اړینه ده چې د سخت دریځۍ د خپرېدو په وړاندې مبارزه وشي.
دا څرګنده ده چې د ترهګرۍ سره په مؤثره توګه مبارزه کولو لپاره د افغانانو ترمنځ سوله لازمي ده، ځکه چې د شخړې په صورت کې ترهګري خورېږي او برلاسي کېدی شي. امون پدې یقین یو چې چرې سول راشي او د افغانستان اهم ډلې رايوزي شي نو بیا دا ممکن ده چې ترهګر ډلې ځان لکړل شي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې په بهیر کې د پرمختګونو په اړه محتاط دی. آی
ام کاوشسلی اپټیمیستک.
زه په محتاط توګه خوشبينه يم چې موږ پرمختګ کړی دی او دا یو پیچلې مسله ده. معلومه ده چې افغانان یو بل منلو او سوچ کې د بدلون راوستلو داخلي شخړې لري. موږ او طالبان د وګړو خبرو او مذاکرات په معنی کې پرمختګ کړی دی. موږ په تشدد کې د کمی او د امریکا او د طالبانو ترمنځ لوازنامې ته د لارې هوارولو په چارو خبرې کړې دي.
په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی دویم رسیال سرور دانش ویل تر هغه چې طالبان په پاکستان کې له ترهګرو ډلو سره اړیکه او امن پناځایونه ولري افغانستان کې سوله نشي راتلای.
اما واضح است چې موضوع
افغان کډوال باید سیاسي فشار په توګه ونه کارول شي چې د دوی بشري حقوقونه تر پښو لاندې شي. بیرته سندنه باید د دوی په خوښه وي نه په زور.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې هیواد نور د ترهګرو ځاله نه ده. وزیت یې کړه چې افغانستان ته د کډوالو تر ستنېدو د ترهګرۍ د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی.
ریفیوجی کیمپس
موږ د کډوالو په هر کمپ کې د 1500 یا زر نه ډیر کډوال لرو. یو حکومت څنګه کولای شي چې دا وڅاري چې یو څو سو ترهګر له هغه ځایا فعالیت کوي؟ نو سوله ځکه ډیره اړینه ده چې که وضعیت داسې شي چې دا کډوال بیرته لاړ شي، د هغې نه وروسته که دلته توندلاري ښکاره شول، پاکستان به بیا مسؤول وي.
خو د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندې چې وظیفه یې د کډوالو بیرته ستنول دي، وایي دا آسان
You have to give them confidence.
خلکو ته به د مستقبل په اړه اعتماد ورکول بی او دا اعتماد د سولې او امنیت د لارې ورکړل کېدی شي. او دویمه د سولې سمدستي وروسته ضروري ده خلکو ته مواقع ورکړل شي. که سوله راشي نو بیا به په اقتصادي توګه ډېره سرمایه کاري کول بی.
اکثره کډوال د مخاله هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د مرستې او د هیلو د ورکولو د ژمنو له مخې بیرته هیواد ته ستانه شي. خو له ستنېدو وروسته پوښیوي چې هلته د دوی لپاره نه خواړه شته او نه سرپناه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په پاکستان کې مشت افغان مهاجرین وایي تر هغه به وطن ته نستنیږي تر څو په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګ نسی. دوی وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې هم نه کیږي. په پاکستان کې افغان مهاجرو ستونزې به په دې رپورټ کې واوري.
اسوله زموږ داسې ده لکه موږ د پاره یو حیات، زموږ د پاره یو ژوند دی. موږ سولې ته هر افغان، هر پښتون سولې ته تږی دی. موږ د دې سولې خواهش کوو. د افغانان او سره د پاکستان زموږ د همسایه ملک څخه زموږ خواسته دي چې زموږ سره په داسول کې کومک وکړي. ټوله نړۍ له موږ سره کومک کوي. د ورځې دوه نیم سوه خاندان متاثره کیږي، مړي پکښې کیږي. امنیت نشته، کاروبار نشته، هیڅ شی په افغانستان کې نشته. نو څوک زړه په دا لاتو کې نشي کوي او که امن راشي هر سړی ځي.
موږ هم ډېر وخت دلته تیر کړی، سلویش کاله راسي. بیا په کوم وخت کې چې په خوا یو نسیار کم کارونه کوله، کم مالی مرستې د خلکو سره کولې، اوس هغه رقم نه دی. نو په دې کې باید دوی په سوله کې ډیر کوشش وکړي چې سوله وسی او افغانستان یو آزاد هیواد سی. بیا موږ غواړو چې افغانستان ته ولاړ شو.
هغه چا چې څنګه کړه دې دلته چکینه راغلی دې دلته بیا ته چکین کړه دې تللې دې چکینه کړه تللې بیا ته دغه ځای راغلی دې وای په آلو بعد ورځو انو بیا ته راغلی دې دلته انو دلته وای شته یو کار رات پیدا کیږي. هم د شوزو کار کیږي، هم د نارینه وو کار کیږي. افغانستان کې شي نه سجنګونه دي سرور بل دی په غزای کې کار مونږ کیږي. بیرته د مجبوری راغلی دلته
طالبان او د امریکایانو جوړه وو چې موږ ان شاء الله غواړو چې لوړ څو تنت ولې نه غواړو چې په شاته جوړه راځي. جوړه نه نو چې حالات خراب دي. ورځ یو دوه درې عمرې نو تک څه ضرورت دی؟ هیڅ معنی نه لري. راغه دغه په دلته شو یو تاته خو زدا تیر کال تللی مالاتونه خراب و گزارنه کېدل سره زدا غدا پارتلنه ز خپل کاروبار برابر ولیکنه کېدل
کسل کال دلې فرات پروت په پاکستان کې متبغ افغانې زکه چې مطلب دا درته وایم چې بیا مطلب ګرد دنیا د عالمي غم دی چې مطلب کم پښتانه ورونه دلې مطلب راته دي څوک اکثره د غریبۍ او د مجبورۍ د وجې پراته دي. نو خپل د سر همن غواړي چې وای مطلب بلته قراری همنی زکه چې مطلب لاړ سو مال بخپل بچانو رس کروزی خپل پام وطن کې امر راشي نو خر سړی بل زیالت
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.5
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. استرالیا تیارې نیسي ل کروز کشتی څخه چې د کورونا وایرس وننوتې دي خپل اتباع وشغوري. خبریال فیل مرسر په دې باره کې لسنی څخه رپورټ را لېږلی دی.
استرالیا چمتو ده چې څه باندې 200 اتباع د جاپان په یوکوهاما کې ل ډایموند پرنسس کشتی نه وژغوري چې د کورونا وایرس ورننوتې ده. همدغه راز لومړی استرالیایي ډله ده چې له قرنطین نه آزادېږي. دوی د چین د ووهان په ښار کې د کورونا وایرس په مناسبت قرنطین شوي وو. د ډایموند پرنس کشتی د فبروري د 3 نیټې نه راپه دوخه قرنطین وه. د کروز په کشتۍ کې د لسګونو استرالیایي سیلانیانو په شمول 3200 سپارلۍ او عمله سپاره وو. دغه کشتۍ د یو شمېر استرالیانو په شمول 450 کووډ 19 ډوله کورونا وایرس تایید شوي پیښې لري. دا له چین نه بهر له ټول نه زیات مکروب دی چې هلته د لومړي ځل لپاره د دغه وایرس رپورټ ورکړی شوی وو. استرالیایي سپارلۍ باید پریکړه وکړي چې که دوی د حکومت له پیشنهاد نه ګټه واخلي له جاپان نه هغه الوتکه ونیسي چې سپارلۍ راوباسي. په کانبرا کې چارواکي په نظر کې لري چې دوی نن د چهارشنبې په ورځ په الوتکه کې هیواد ته راورسوي. دوی ټول به د 14 ورځو لپاره قرنطین وي او دا به اضافه له هغه وخت نه وي چې دوی لا پخوا د ډایموند پرنس کشتۍ کې تیر کړی. د استرالیا د روغتیایي چارو مشر برندن مورفي په یو ثبت شوي پیغام کې وویل دارنګه احتیاط ضرور و. برندن مورفي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
There is evidence of ongoing further infections in the ship, in the crew and in some passengers. Even though we think some of you probably have been well quarantined, there is uncertainty about whether some of you may be incubating the virus.
د کشته په عمله او ځینو نورو سپارلیو کې د نورو مکروبونو نښې نښانې لیدل شوې دي. حتی موږ فکر کوو ښایي ځینې سپارلۍ ښې قرنطین شوي. په دې کې شک دی چې ځینې دغه سپارلۍ به په وایرس باندې اخته شوي او که دغه سپارلۍ بیرته استرالیا ته راشي نو خپله کورنۍ یا د ټولنې نور غړي به په دغه وایرس باندې اخته کړي. دوه الوتکو په جاپان کې د کروز د کشتۍ نه په سلګونو امریکایي ته به بیرته خپل وطن ته رسولي دي او 14 ورځې به په انزوا کې تیروي. لیکن ځینې امریکایي نه غواړي چې له کشتۍ نه ووځي او دې ته ترجیح ورکوي چې تر هغې پورې انتظار وباسي تر څو چې د کشتۍ رسمي قرنطین د فبروري په 19 نیټه پای ته رسیږي. د استرالیا د کرونا وایرس لومړۍ ډله د دوشنبې په ورځ د هند په سمندر کې د کریسټل له ټاپونه وویستل شوله. دوی د چین د اوهان په ښار کې وو چې د کورونا وایرس مرکز دی. څه باندې 200 استرالیایان وطن ته په الوتکه کې ورسول شولو. په داسې حال کې چې نور راایستل شوي استرالیان د داورین ښار ته نږدې په پخواني منرال کیمپ کې په قرنطین کې ساتل کیږي. په استرالیا کې اوس د دغې ناروغۍ 15 پیښې لیدل شوي دي. د روغتیایي چارو مامورین وایي 8 تنه ناروغان ښه شوي دي. په داسې حال کې چې د 2 تنو نورو روغتیایي حالت ثابت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د سوریې جمهور رئیس وایي چې ټول هیواد به د حکومتي قواوو تر کنټرول لاندې راولي. بشار الاسد د دوشنبې په ورځ ملت ته وینا وکړه. هغه وویل چې پوځانو یې په حلب او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر ضد بریالي عملیات ترسره کړي دي. داسې ښکاري چې د سوریې پوځیان له ترکي قواوو سره چې په سیمه کې له یاغیانو سره ملاتړ کوي نښتې ته چمتو دي. نورحال په رپورټ کې واوري.
د ترکیې د سرحد په 10 کیلومتر کې د حلب ښار په شمال کې د روسیې او سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څو ملکي کسان ټپیان شوي دي. تصاویر چې د دوشنبې په ورځ خپاره شوي ښیي چې یو روغتون ته ډیر زیان رسیدلی دی. د سوریې حکومتي ځواکونه وایي چې دوی د حلب ښار په شمال لویدیځ کې ګڼ شمېر سیمې نیولې او له ملیشو څخه به د نورو سیمو د پاکولو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د یک شنبې په ورځ د پلازمینې دمشق او په جنوب کې د لوی ښار حلب ترمنځ شهرا ونیوله، سخته جګړه پیل شوې ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په حلب کې د بریا اعلان وکړ.
فإن حلب انتصرت
حلب وګټله، سوریه وګټله، مونږ ټولو د هغه ډار په وړاندې وګټله چې هغوی غوښتل زمونږ په زړونو کې رامنځته کړي. مونږ د هغه غلط باور په وړاندې وګټله چې غوښتل یې مونږ پرې تیر باسي. مونږ د بیلتون غوښتنې، کرکې، خیانت او ټولو هغو کسانو په وړاندې چې دغه هڅې یې کولې بریالي شولو.
اسد وویل په ادلیب کې د حکومت ضد یاغیانو په وړاندې چې د ترکیې ځواکونو ملاتړ لري جګړه پای ته نه ده رسېدلې، خو د هغه د ځواکونو له جګړې ملکي وګړي هم په امن کې نه دي.
نزاحنا صار بجي 20 مره من اول احداث
د جګړې له پایله تر اوسه پورې شاوخوا شل ځله بې ځایه شوي یو. دې کمپ ته دوه کاله مخکې راغلو او فکر مونږ کاوه چې خوندي به وي، بمونه او خطر به نه وي. پرون دلته توغندۍ ولګېده، یو کس ووژل شو او څو نور ټپیان شول. نن کمپ تش شو او نه پوهېږو چیرته ولاړ شو.
ترکیه ته باندې 3 میلیون سوری کډوالو ته پناه ورکړی او وایي چې نور نشي منلای. ترکی چارواکو د روسیې په ملاتړ د سوری د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د درولو په هدف د دوشنبه په ورځ په مسکو کې له روسی چارواکو سره خبري وکړې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته مې وویل چې په ادلیب کې عملیات باید ودروي او یو داسې پایداره اوربند وي چې هیڅکله سرغړونه ونه شي.
خو د دې هیله کمه ده چې اسد د عملیات ودروي، ځکه د روسیې هوایی او د ایران د ملیشو ملاتړ ورسره دی.
احبتنا واهلنا في حلب
د ادلیب او د حلب د کلیوالو سیمو د آزادېدو جګړه به له شمال څخه یو شمېر تشو غږونو راپورته کېدو ته په نه پام سره روانه وي. د ټولې سوریې د آزادېدو د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د ثبات د رامنځته کېدو لپاره به جګړه روانه وي.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له سوریې سره په سرحد کې د پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره خبرداری ورکړی که د سوریې پوځیان ونه وځي نو پوځي اقدام به وکړي. ادلیب په سوریه کې د یاغیانو وروستی لوی مرکز دی او اسد ژمن دی چې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افریقا ته د خپل سفر په پای کې پرون د سه شنبه په ورځ په ادي سبابا کې د ایتوپیا د صدر اعظم ابي احمد او د افریقایي اتحادیه د رئیس سره ملاقات وکړ. په دغه سفر کې سنګال او انګولا هم شامل و. افریقا ته د پامپیو د لومړي سفر هدف د اقتصادي روابطو قوي کول او د افریقا په وجه کې د امریکا د حضور زیاتېدل دي، چې د چین مخبزیتونکو تسلط مخه ونیسي. مګر سیاسي څارونکي وایي د امریکا د نفوذ پیدا کول به یو ستونزه وي. خبریال سایمن مارک په دې باره کې له ادیس ابابا څخه دا رپورټ لیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لپاره مهمه پوښتنه دا وه چې څنګه امریکا په افریقا کې د چین په تسلط باندې غلبه موندلی شي. چین د امریکا نه د مخه د ځکه یوه لسیزه پخوا د افریقا د وچې لومړی تجارتي انډیوال دی او بیجنګ په افریقا کې ډېره زیاته پانګه اچونه کړې ده. مګر څارونکي وایي په دې وخت کې د افریقایي مشرانو قانع کول چې امریکا ته وګوري دا به یوه ستونزه وي. د لندن د پوهنتون د آسیا او افریقا د مطالعاتو د مرکز د بین المللي روابطو پروفیسر سټیفن چین وایي
quite skeptical, dealing increasingly now with very sophisticated people who basically want to know
زه فکر کوم د افریقا ډیر مشران به کافی مشکوک وي. دوی اوس د ډیرو زیرکو خلکو سره چل چلن کوي چې په اصل کې غواړي په دې پوه شي چې په پودین کې ثبوت چیرې دی. دوی په تیر وخت کې د جمهور رئیس ترامپ بدلیدنه لیدلې ده او دوی په خاصه توګه تفسیری لیدلې دي چې دوی د نجات پرستۍ په حیث ترجمه کړي دي. راپورټونه وایي ترامپ په 2013 کال کې د تړلو دروازو د غونډې په وخت کې د عامیانه لهجې نه کار اخیستی و چې افریقایي ملکونه تشریک کړي. ترامپ د پمپیو له سفر نه څو ورځې د مخه په سفر باندې بندیز ولګاوه. اریتریا، نایجیریا، تنزانیا او سودان د اتباعو په باره کې د مهاجرت په وزو باندې هم محدودیت ولګاوه. د ترامپ اداره دلیل راوړي چې دغو هیوادونو د امریکا امنیتي شرایط او د معلوماتو شریکول نه دي پوره کړي او دغه بندیز به د سیلانیانو، تجارت یا د محصلینو په وزو باندې تاثیر ونه کړي. مګر الفونسو میدیل نیلا چې د پالیسۍ د پرمختګ د منیجمنت لپاره د اروپایي مرکز مشر دی وایي په ویزه باندې د محدودیت لګولو وخت غلط پیغام استوي. میدی نیلا وایي
These are things that African countries are looking at quite closely. I mean, this idea of visa facilitation has always been very high on the agenda and has very significant symbolic value. So going in the other direction...
داسې شیان شته چې افریقایي هیوادونه له نږدې نه څاري. د ویزې دغه مفکوره همیشه د زندا په سر کې وه او ډېر سمبولیک ارزښت لري، ځکه نو په بل خوا تګ ستونزه لري. ما ته چې څه شی ښکاري هغه دا دی چې د افریقا په باره کې دا ضرور نه دی. دا زیات د امریکا د کورنیو موضوعاتو او د کورني کوششونو په باره کې دی. موریتی موتیګا د بین المللي کرایسس ګروپ لپاره د افریقا د ښکار د پروژې مشر دی. دی وایي امریکایان د افریقا په باره کې قدیمي نظر لري. موتیګا وایي
American policy makers have viewed Africa essentially as a problem to be solved, while Beijing perceived the continent as an area that abounds
امریکایي پالیسی جوړون کې د ذات موډل پر اساسه توګه افریقا د وستون په هیڅ غړني باید حل شي. په داسې حال کې چې بیجنګ افریقا د داسې وسیم په هیڅ ویني چې د فرصت سره تړلې ده. چینایان لکتر لگا د دولسیزو لپاره د دغه وچ سره په خپل تماس نیولو کې زیات ستراتیژیک دي او یو چاته داسې اساس پیدا کوي چې په اساس توګه امریکا دغه زیاته د رسیدو لوبه کوي. موتیګا وایي امریکا غواړي چین ته ځان ورسوي او دا باید په افریقا کې په نوو واقعیتونو باندې تمرکز وکړي چې اقتصاد او نفوس پکې وده کوي او خلک زیات تعلیم یافته کیږي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندهار کې د اوبو د کمښت ستونزه له جدي موضوعګانو څخه ګڼل کیږي، خو سږ کال په دې ولایت کې د دهلې بند اوبو سطح له خپل اصلي وخت څخه دوه میاشتې مخکې ډېره لوړه سوې. ځای اوسیدونکي وایي چې سږ کال به په کندهار کې تر ډیره د زراعتي اوبو ستونزه حل سي. عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
د دهلی بند په جنوبي ولایتونو کې تر کجکی را وروسته د اوبو د ذخیره کولو دوه مستره منبع ده. د اوبو په دغه ډیم کې د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اورښت اوبه راټولیږي او د کندهار اوو ولسوالیو ته د زراعت اوبه ورکوي. ځای مسولین وایي چې له تیرو دیرش کالو راهیسې سږ کال د دهلی بند د لومړي ځل لپاره د دلوي په میاشت کې له اوبو څخه ډک شوی او اوبه تر بند را پرچاو شوي دي. په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د اوبو د کمښت ستونزه ډیره لیدل کیږي، خو سږ کال په کندهار کې د دهلی د بند اوبو دغه ستونزه د زراعت په برخه کې لمنځه وړي. که څه هم د دې بند څلویښت سلنه برخه له رسوباتو او خاټو ډاکه ده، خو له دې سره سره په دې موسم کې د بند پرچاو را ایله کېدل مځکوال او کروندګر د پریمانه اوبو په معنا ګڼي. د سیمې مځکوال چې د بند ننداری ته له لورو سیمو څخه راغلي له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې داسې ویل:
د ګرد غنداو د ولسوالۍ د ترېلمن چې خوشکاوي پرې د ګرد خلک په آبات او ګرد خلک عمر ته خوشاله دي او ان شاء الله ښه خوندور کالم دي.
ځینې مځکوال وایي چې په تیرو درو کالو کې د دهلې د بند اوبو د کموالي له کبله د کروندګرو تر مابینځ د اوبو پر سر لوی شخړې رامنځته شوي، خو سږ کال په دې برخه کې اندېښنې تر ډېره لمنځه تللې.
وس پرواش کال ډیر ورسته وبراله ډیر خلکو غنمان وته جوه چاند کرل لانه وبې نه درلول نو چا چا نه د ماشین د چلو وس درلول.
د ارغنداو د دریایي حوزې رئیس انجنیر توریالی محبوبي وایي چې د دالې د بند اوبو د شتنظیم لپاره پر ځینو رغنیزو کارونو هم کار پیل شوی چې اساسي موخه د اوبو د ضایعاتو مخنیوي دی.
تقریبا 28 تاریخ د دلوي سمور اوبو د پرچاو نه چتیږي چې دا پاستا دیش کال تاریخ څخه زموږ دغه حالت ولې بدبختانه وایي چې زموږ د بند ظرفیت څومره زموږ توقو ده په هماغه اندازه باندې نه ده. دا دې وچې چې دغه پروژه مونږ د خیره شروع سي بیا به بل وخت دومره وختي پارچه ونه لرو.
د دهلی بند د کندهار په شمال شاولیکوټ ولسوالۍ کې نږدې 15 سیزې وړاندې د امریکا د پرمختیايي ادارې له لوري جوړ شوی چې اوس یې 26 سلنه برخه له خټو او لوشو ډاکه ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت